کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تر شراغ لاست وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې نن سیشن به د زمري نه هوښتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 6 نیټې سره برابر ده. زمل علي بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. په کابل ولایت کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شودو تلفات هم زیات سوي دي. د یوې میاشتې په اوږدو کې د حملو د قربانیانو ته کتنه کوو. په ننګرهار کې تر حملو وروسته د دې ولایت حال در سره شریکوو. خو د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو. په جلال آباد کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې په پرونیو چاودنو کې د زخمیانو شمیر 130 دی. وسله‌وال طالبانو په پروان کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې په انتخاباتو کې د ګډون نه کوي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د کشمیر پر حالاتو یې د پاکستان او هند له مشرانو سره خبرې کړې دي. پوره خبرونه واورئ. په جلال آباد کې چارواکو ویلي چې په پرونیو چاودنو کې د زخمیانو شمیر 130 تنه دی. په ننګرهار کې پرون چې د افغانستان د استقلال د اعلان 100 کلیزه لمانځل کېده، پر څلور لارو مارکیټونو او په رستورانتونو کې 14 چاودنې وسوې. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو په ننګرهار کې وسله‌وال طالبان او داعش دواړه فعالیت لري. په جلال آباد کې د عامې روغتیا ریاست یو چارواکي ګلزاده سنګر نړیوالو رسنیو ته ویلي چې په چاودنو کې هیڅوک نه دی وژل سوی. وسله‌والو طالبانو په پروان کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې په ټاکنو کې د ګډون نه کوي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسله‌والو طالبانو په پروان کې شبنامې اچولې او خبرداری ورکړی چې که پر انتخاباتي مرکزونو حمله وشي به حمله وشي او خلک دې نږدې نه ورځي. خو په پروان کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د امنیت ټینګولو چوکه دي. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبدالقاهر وهاب صافي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسله‌والو طالبانو په تیرو ټاکنو کې هم خلک د ګډون څخه منع کړي ول، خو د هغوی تهدید ځای ونه نیو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه چې د سپتمبر 28 ده پلان شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې په شکردره کې د نجونو یو ښوونځی سوځول سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن پر ټویټر لیکلی چې په شکردره کې د نجونو ښوونځی تیر شپه وسله‌والو طالبانو سوځولی دی. د شکردرې ولسوال شاه محمد ابراهیم خیل ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې د بیزار لیسه سوځول سوی او سلهاوو نجونې زده کوونکي له تعلیمه بې برخې پاتې سوي دي. شاه محمد ابراهیم خیل ویلی چې ښوونځی په بشپړ ډول تخریب سوی دی. وسله‌والو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د کشمیر پر حالاتو د پاکستان او هند له مشرانو سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. ترامپ پر ټویټر لیکلي، ما له خپلو شو ملګرو صدر اعظم مودي او د پاکستان د صدر اعظم خان سره د تجارت ستراتیژیک شراکت او تر هر څه مهم پر دی چې هند او پاکستان په کشمیر کې د کړکیچ د کمولو لپاره کار وکړي خبرې کړې دي. ډونالد ترامپ په کشمیر کې وضعیت سخت پیچلی بللی، خو ویلي دي چې ښه معاوره یې کړې ده. دا په دریو ورځو کې دوهم وار دی چې د پاکستان صدر اعظم له ترامپ سره ټلیفوني خبرې کوي. د اگست په 15 نیټه د هند په پارلمان کې پریکړه وشوه چې د هغه هیواد د اساسي قانون 300 او 15 ماده له منځه ولاړې سي. پر دې اساس د جامو او کشمیر کورواکي له منځه ولاړه او دغه سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزي حکومت تر واک لاندې شوه. د دغه کار په وړاندې د پاکستان حکومت سخت اعتراض وکړ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه یې راوغوښته. د امریکا متحدو ایالاتونو د مدیترانې پر غاړه ټولو بندري سیمو او په ځانګړي ډول یونان ته خبرداری ورکړی چې له ایران نه دي د تیل وړونکو بیړیو سره مرسته نه کوي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي په حواله لیکلي چې له ایراني تیل وړونکو بیړیو سره مرسته به له سپای پاسداران انقلاب ځواکونو سره چې امریکایي د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژني همکاري ګڼل کېږي. دغه چارواکي ویلي چې دا کار به هرومرو مهاجرتي او قضایي پایلې له ځانه سره ولري. د ایران یو تیلولونکی بیړۍ ګریس 1 چې اوس یې نوم په ادریان دریا بدل شوی، یو نیم میاشت په جبل طارق سیمه کې سوریې ته د تیلو د انتقال په تور بنده شوې وه. دغه بیړۍ پرون خوشې سوه او حرکت یې وکړ. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د بحران د پای ته رسولو لپاره د خبرو پر چټکولو بحث کړی دی. مکرون او پوتین د فرانسې په جنوب کې سره کتلي او رپورټونه وایي چې تقریبا 2.5 ساعته یې خبرې کړي دي. دواړه مشران په سوریا، لیبیا او له ایران سره د نړیوالو پر اټومي موافقې هم رغېدلې دي. دا مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. زموږ خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. په کابل او ولایاتو کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شدو تلفات هم زیات شوي دي. په ننګرهار کې د وروستیو پیښو د ټپیانو په ښار کې وضعیت اوس څنګه دی په دې اړه راپور لرو. په ټول هیواد کې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د شدو بایومتریک کول څومره ستونزمن کېدای سي؟ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي
موږ او تاسو پوهیږو چې د ټولو افغان میرمنو د حج د کولو یا هم د تذکری یا د پاسپورت د اخیستو پر مهال عکسونه اخیستل کیږي او دوی بایومیټریک کیږي.
د پېښور پولیسو په حیات آباد کې د خپلواکۍ ورځ لمانځونکي 38 افغانان توقیف کړي دي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند سیستمنی خبريږي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ، هندي صدر اعظم نریندر مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ژغېدلې دي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. په کابل ولایت کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شذو تلفات هم زیات شوي دي. پر دې موضوع زموږ همکاره فیروزه عزیزی را سره له کابل څخه راپور شریکوي چې د په کابل کې د ورستي پیشي د قربانیانو له خپلوانو سره خبرې کړې دي. مهرباني وکړي فیروزه جاني.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. bale لکه څنګه چې تاسو ویلې، مانن لداس یو کورنۍ سره خبرې کړې دي چې غوي د تیر ورځې په کابل کې کوم انفجار یا کوم بریڅو د ودونو په هوټل باندې. البته د بشري حقوقو کمیسیون امر مهم راخېسي چې په تیر یو میاس کې په کابل کې په دې ورستي کې څومره بریدونه سوي دي. دا غوي ارقام او غشمیرې لمخ سره شریک کړې دي. په لومړي سر کې به د هغې کورنۍ د هغې مور غږ واورو چې هغې خپل یو وړکې ماشوم په دې بریټ کې لاس ور کړی دی.
نو به خانه غوښتم ما ورسی رفتم ودم. ما بچی خو بر قربانی دادن نبرده ودم. ما لازم که سات حال اولادم تیر شوه. من نگوزم ودم قربانی بکنم به اولاد خدا. من نگوزم بچه جوان خدا قربانی کنم. الهی میگم بچهش مانند بچه ایم شوه. الهی میگم خانهش خراب شوه. الهی تباش شوه. اینه میره میخواییم دیگه.
بله، زه نن هغه کورنۍ ته ورغلی او مالبته چې په یو کوڅه کې څلور پنځه کورنۍ وسیدلې او په هر کورنۍ کې څلور پنځه جنازې، یعنی فاتحه دار کورنۍ وي چې هغه نن د خپل کورن د وزل سوی د کورنۍ د وزل سوی غړو فاتحه اخیستله. همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون سره هم خبرې کړې دي. هغه په دې اړه له موږ سره هغه جزئیات شریک کړي دي چې په تیر یو میاس کې په کابل کې کوم بریدونه سوي دي، څومره ښځې او ماشومان پکې وزل سوي دي.
افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د راپورونو لمخې د روان کال د زمری په میاشت کې په کابل کې په سلورو بیلابیلو پیښو کې لبد مرغه شپک خزینه او 15 ماشومان وژل شوي دي. همدارنګه 22 خزینه او 8 ماشومان زخمیان دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د ملکی تلفاتو په تړاو خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او هیله کوي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر جدي توجه صورت ونیسي.
تاسو د شکر الله مشکوک د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسیون ویان غک وورید او بلې ملالی جانی
فیروزه جانی ډیره زیاته مننه. اوریدونکو تاسو له فیروزه عزیزی څخه راپور واورید چې د کابل د وروستي چاودنې او حملو د قربانیانو له کورنۍ سره خبرې کړې وې او همداراز یې د افغانستان د خپلواک کمیسیون څرګندونې راخستې وې. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي د جنگ جګړو له امله په وروستیو کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې کچی اندیشمن کړی دی. له شاغلی لال سره اکرام الله اکرام مرکه کړی ده او په سر کې ورڅخه د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو او په ځانګړي ډول د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه کړې ده.
یقینا اندېښنې خو نه یوازې زمونږ بلکې د هر افغان او د هر انسان لپاره ولې دي. او په دې وروستیو کلونو کې چې څومره ملکی مرګ ژوبله رامنځته شوې ده په دې کې ډېرې خزه او ماشومان صدمه لیدلې ده. دا که زخمن شوی دي او که خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په جنگونو کې هرگز د ملکیانو مرګ ژوبله قوانینو ته د قبول وړ نه ده. دا ځکه چې د جنگ نړیوال اصول، د جنگ نړیوال قوانین، اسلامي قوانین هیڅکله د دې اجازه جنگیالیانو ته نه ورکوي چې هغه دې د ملکی خلکو نه ژوند واخلي. په دې تاسف سره چې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله یا جنگي جرمونه دا د ښې ورځې یو معمول جوړ شوی دی او علت هم همدغه دی چې د یوه جنایتکار نه یا د یوې پیښې د عمل نه پوښتنه نه ده شوې او د عمل په جزا باندې نه دی رسېدلی. نو ځکه هر یو جنگیاله چې دی هغه خلاص مټ باندې د ملکی مرګ ژوبلې مرتکب کیږي. یو وخت
لال سه پټوله کې د ملکیانو مرګ ژوبله او په ځانګړي ډول د خزو او ماشومانو مرګ ژوبله لکه چې تاسو ویل په روسي کلونو کې زیاته شوې ده. دلیل څه کېدل شي؟
دلیل یو مهم لامل ما مخکې ویل چې د پیښو عاملینو په اړوند باندې څېړنه او تحقیق او نیونه او د عمل په جزا رسونه دا نشته دی. هغه جنگیالي چې هغه په دغه جنگ په کرخو کې جنگیږي هغه جنگ نه کوي، هغه یوازې انسان وژنه کوي. او د دې په څنګ کې هغه ځکه هغه د نړیوال قوانینو نه د نورو قوانینو نه پوهاوی نه لري نو په دې خطر باندې هغه هم په دې باندې احتیاط نه کوي چې ملکی خلکو ژوند موږ ته څونه مهم دی. او د بلې خوانه استخباراتي جګړه د افغانستان کې اکثریت داسې پیښې کېږي چې په هغه کې هغې ته د ملکیانو ژوند هیڅ مهم نه دی. نور ډېر لاملونه دي چې د دې په څنګ کې چې هغه د دې سبب ګرځېدلی چې ملکي مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتېږي.
لال صاحب، د بشر د حقونو د یو فعال په توګه، د یوې مسؤلې ادارې د مسؤل په توګه، ستاسې غوښتنه د جګړې د ښکېلو اړخونو نه څه ده؟ په ځانګړي ډول د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په خاص ډول باندې د ښځو د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه؟
ګوره، موږ همیشه وخت غوښتنې کړي دي، مخ په مخ باندې هم کړي، ستاسو د رسنیو د لارې هم کړي دي، غندر هم کړي، محکوم کول هم کړي دي. خو په دې باندې خبره نه کېږي. موږ د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کوو چې هغې په دې اړوند باندې لاس په کار شي، خپلې سرنولۍ ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې عملاً کار شروع کړي او د ملکی مرګ ژوبلې د عاملینو نه پوښتنه وکړي او د عمل په جزا باندې ورسي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسی ازادي رادیو او ری 12 بجې او 15 دقیقې دونکې د اقتصادي خبرونه له ناجیه ساپی څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت لوري د اقتصادي پراختیا په هدف 3000 افغان بزګرانو ته 1 میلیارد افغانۍ پور ورکول کیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه پورې څه باندې 350 میلیونه افغانۍ او پورې پورونه ورکړل شوي دي.
ټول قرضه وزارت زراعت برای سیاقین نسبت به سال گذشته تقریبا 2 برابر بیشتر شده.
نوموړي ویل چې له دې لارې به د بزګرانو له اقتصادي ودې سره د پام وړ مرسته وشي. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هوایي دهلیزونو له لارې 15 پروازونه ترسره شوي دي. دغه بورد مشر رحمالدین حاجي اغا ازادي راډیو ته وویل چې له دې لارې 24 ټنه سوداګریزې توکي بهر ته لیږدول شوي دي.
زردالو، میوه او انګور، انځر، غالي، بحرین، ترکیه، هند او امارات هیوادو ته صادر شوي دي.
نوموړي وویل چې د هوایي دهلیزونو له پیل راهیسې تر اوسه 1,410 ټنه توکي بهر ته لیږدول شوي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 4.90 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو اوري اقتصادي خبرونه مول نه ناجي صافي څخه واوریدل. اوس هم ورځو یوې نړیوال موضوع ته. د امریکا ولسمشر د هند او پاکستان له صدر زمانو سره د کشمیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. اسلام آباد د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوې ډیلی د وروستیو اقداماتو په وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی. له موږ سره پر دې موضوع د خبرو لپاره نوریاس نوري په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، ولسمشر ټرمپ د دواړو هیوادونو له صدر زمانو سره کله او پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي؟
بلې ملالۍ جان، د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د دواړو هیوادونو، البته د هند او پاکستان، له صدر زمانو سره تیره ورځ په ټلیفون خبرې کړې او دواړه د کشمیر په لانجه کې د کړکیچ کمولو ته رابللې دي. ترامپ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له خپلو دو ملګرو، د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سوداګرۍ، استراتیژیکې ملګرتیا او تر ټولو مهمه د کشمیر په اړه چې پاکستان او هند په سیمه کې د کلکش د کمولو لپاره کار وکړي خبرې کړي. ترامپ وضعیت سخت خو خبرې ښې بللې دي. البته دا په تیرو 3 ورځو کې دوهم ځل دی چې ترامپ له عمران خان سره په ټلیفون خبرې کوي.
نوري صاحب، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستي وضعیت په وړاندې پاکستان کومه نوې غوښتنه کړې ده؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې وویل پاکستان غواړي چې د ملګرو ملتونو څارونکي ماموریت د سمدستي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته واستول شي او هلته دې په ګرځېدو راګرځېدو لګول شوی بندیز سمدستي لرې شي. البته هند د اګست له 15مې راهیسې د کشمیر کورواکي ختمه کړې ده. له 15مې وروسته د کشمیر کورواکي ختمه کړي چې له امله ځایي خلکو واټونو ته راوتلي، مظاهرې کوي او حکومت هم په سیمه کې ګرځبندیز، د مخابراتي شبکې بندي کړي او ځینې نور محدودیتونه لګولي دي. پاکستان ویلي دا وضعیت ورته د منلو نه دی او باید دغه لګول شوي محدودیتونه لري کړی شي. البته د یادونې وړ بولو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ داسې مهال پرون د هند او پاکستان له صدر زمانو سره غږیږي چې وړمه ورځ هم د راپورونو په اساس د هندي سرتیرو په ډزو کې په سیمه کې د پاکستان او هند له پولیس سره البته 2 ملکان ووژل شول او یو بل هم ژوبل شو. په 1940 کال کله چې هند او پاکستان د دو هیوادونو په توګه تاسیس شوي دي، تر منځ 3 جګړې شوي، دوی هم د کشمیر پر سر وي. دواړه هیوادونه پر کشمیر د بشپړ مالکیت ادعا کوي او دواړه هیوادونه هم یو بل په سیمه کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورنوي.
نوري صاحب ډېره مننه. نوریاس نوري و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودي او همداراز عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم دی ترمنځ د تلیفوني خبرو په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم ورځو د جلال آباد پر لور. په جلال آباد ښار کې په 1400 چاودنو کې د ټپیانو شمیر 123 تر رسیدلی دی. زموږ همکار په سیمه کې دی روح الله انوري چې همدا وخت را سره پر لیک دی. انوري صاحب مهرباني وکړئ د وروستیو وضعیت په اړه سره معلومات شریک کړئ.
من ملالی جانی منگا چی کم معلومات خستی در سیتامی او در امنی قماندانی در ننگرهار نه در ننگرهار امنی قماندانی وی چی تروز پوری دری اتیا کسانو چی تپین شوی دوی تر اپور رو کول شوی ده خود روختون ویان چی گلزاده سنگر نمیگی اغی ازادی راڈیو تا ویلی چی در تعداد دوی تا یو سول درویش کسان زخمین رو شوی تر دی دمه او زیاتو صحی حالات خدای اکثر خپل کورون ته بیرتستانه شوی فقط بیگامونه دا ویل چې څلورو حالات وخیمو دا غی ندری تنه کابل ته لګلی د زیات درملین د پاره یو سم په جلال آباد کې د تروسه پورې د کم کس د مړینی راپور په دی اړه نه ورکول شوی. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلی 1414 شوی دی په ننګرهار کې په جلال آباد کې او خوګیانو ولسوالۍ کې هوا چې پاره کې دغه کسان زخمی شوی دي. بیګا چې کله 9 بجې پروګرام ختم شو د فوټبال په لوبغالي کې هلته هم 14 ته وشوې چې غږیږي 14 وي هغه تلفات نه درلودل فقط د خلکو د ایرولو د پاره چې تر څو دغه مراسم خراب کړي د چارواکو په وینا باندې دغه تر سره شوی دي چې 15 شپږ غږیږي وي او نور ټولې د چاودیدونکو توکو چې خلکو ته زیان رسولی دی. مناله جانې
انوري صاحب ډېره مننه د معلوماتو څخه. دا که هم راته ووایاست چې په دغو حملو کې یا د ټولو یا د ځینو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې هیچ چا د دې مسؤلیت نه دی اخیستی او حکومت هم دا نه دی ویل چې چا کړی دی، خو وایي چې د دولت وسلوال مخالفینو کړی، کومه ډله یې نه ده ښودلې.
ډېر زیاته مننه روح الله انوري و چې له سیمې څخه د ننګرهار کې د وروستیو حملو په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري. اوس هم هغه مطبوعاتو ته کتنه چې په کابل کې چاپ سوي او وګورو چې دوی پر کومه موضوعاتو تمرکز کړی دی.
د کابل د نن ورځې ورسپانو د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځني او روسي امنیتي پیښو په اړه مقاله او تبصری خبرې کړي دي. دنیا ورسپانې لیکلي دي چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه په وینو ونمانځل شوه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم افغان حکومت د دغه ورځې د نمانځنې لپاره 340 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې وه، خو د هیواد دښمنانو پرې نه خوده چې افغانان د خوښۍ دغه ورځ په آرام زړه ونمانځي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې د ننګرهار د تېرې ورځې بېلابېلو چاودنو چې لسګونه کسان ټپیان کړل په ډاګه کړ چې دښمن ته د افغانانو خوشحالي د منلو وړ نه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې که څه هم امنیتي ځواکونو د دغه ورځې لپاره د پراخ امنیتي ترتیباتو د نیولو اعلان کړو، خو بیا هم د نامنۍ پیښو خلکو ته زیان واړوه. هشتې صوب رسپانې بیا د کابل وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې ته چې د یو واده په مراسمو وشوه اشاره کړې او لیکلي دي هغه واده چې په وینو بدل شو. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کوي چې د هیواد په اوسنیو نامنه شرایطو کې باید کشفي او استخباراتي ارګانونه ډېر پام وکړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د دغه حملې په غبرګون کې د حکومت لوري د خپلواکۍ د جشن لغوه کول او د ولسمشر لوري د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د چټکې مبارزې یادونه د هرکلی وړ دي، خو بسنه نه کوي. باید حکومتي مشران د دغه ډول پیښو جدي څېړنه وکړي او هغه امنیتي چارواکي چې وظیفوي غفلت کړي سزا ورکړل شي.
تاسید ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي دی پریکړه کړې ده چې د بایومټریک د سکاپ او وسیله په راتلونکو ولسمشیرو ټاکنو کې د ټولو رای ورکونکو میرمنو عکسونه هم واخلي. دغه کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رادیو ته ویل چې دغه پریکړه په ټاکنو کې د شفافیت او خیالي رایو د مخنیوي په هدف سوي ده، خو بل لور ته د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونه وايي چې دغه پریکړه عملي کول به ستونزمن وي. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې به د هغه میرمنو رایې بې اعتباره وي چې له رایې اچونې وروسته یې عکس د بایومیټریک دستګاه په وسیله نه وي اخیستل شوی. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون دغه پریکړه د شفافیت ټینګولو او د خیالي رایو د استعمال د مخنیوي په هدف کړې ده. خاغلی ابراهیمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د لرو پرتو سیمو میرمنې به د خپل عکس اخیستو ته حاضر شي کنه وویل فکر نه کوم چې دغه پریکړه به په فرهنګ منفی تاثیر ولري. موږ او تاسو پوهیږو چې د ټولو افغان میرمنو د حج د کولو یا هم د تذکرې یا د پاسپورت د اخیستو پر مهال عکسونه اخیستل کیږي او دوی بایومیټریک کیږي، نو دا خو یو ملي پروسه ده او بیا دا چې په ټولو مرکزونو کې به دغه چاره د انتخاباتو د کمیسیون د خزینه کارمندانو په وسیله ترسره کیږي. نوموړي وویل د ولسمشرۍ ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې د میرمنو په نوم ډېرې زیاتې خیالي رایې استعمال شوې وي او دوی هڅه کوي چې د دغه ډول تقلب مخه ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ټیفا مسؤلین وایي د دغه پریکړې عملي کول به ستونزمن وي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په شان په سنتي او دودیزه ټولنه کې د دغه ډول پریکړو عملي کول په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون منفي تاثیرات اچولی شي.
نوړ ګټه چې نارینه واخیستل په ځینو حالاتو کې دغه مخه هدف پیدا کړي، اما بیا هم په ګډون به دی شاید په ځینو حالاتو کې که پوره خلکو ته خځاوی ونه کړ شي محدودوي.
خغلی رشید وایي د انتخاباتو خپلواکي میسون باید په دې اړه وړاندې لوړاندې خلکو ته پوره ما پوهاوی ورکړي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواکي میسون مسؤلین وایي چې د دغه انتخاباتو لپاره نږدې 11 میلیونه رای پاڼې چاپ شوي چې د ټولو 18 نوماندانو نومونه او عکسونه پکې راغلي دي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي وویل چې دوی اوس مهال د دغه رای پاڼو په بستهبندۍ اخته دي او په راتلونکي اونۍ کې به ولایتونو ته استول هم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په وینا د میزان د شپږمې پولیس مشریزو ټاکنو کې د کوچیانو او سکانو په شمول 9,600,000 او 15,000 په شرایطو برابر کسان ګډون کولای شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي راډیو اوري. د پېښور حیات آباد پولیسو 18 افغانان په دې جرم نیولې دي چې د شار پر سرکونو یې د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله او د افغانستان بیرغونه یې ګرځول. چارواکي وایي دوی د دې کار لپاره اجازه نه واخیسته. هغه څه چې ویل کېږي په ګڼو هیوادونو کې اجازه ته اړتیا نه لري. تفصیل د خالد خان په راپور کې اورو.
د حیات آباد پولیس تانه محرر مشال ریډیو ته اول چې د یو ځای کس نجم الساکب په شکایت دا دفعه 1,350 اعلان دی. دوی نه افغانان هغه وخت اونیول کله چې دوی د افغانستان بیرغونه د ښار په سړکونو ګرځول. دا د پوینا شکایت کوونکی د پېښور های کورټ وکیل هم دی او دا دغه ځوانانو یو ویډیو هم جوړه کړې ده. دغه شان په بل اف آی آر کې د حیات آباد پولیس تانه مشر دا 300 د فیلان دی یو کم دیرش افغانان د سړک بندولو په جرم کې نیولې دي چې نن به یې عدالت ته وړاندې کوي. دا حیات آباد پولیس تھانے اسی چو ظہور خان پادغ اکلا دا سه قسم تاثر ورکول نه ډډ وکړه. خو بیا دا پاک افغان پیپل فورم یو مشر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ مانځل او په دې اکله خوشحالي کول هیڅ جرم نه دی، ځکه چې د ده په وینا دغه خوشحالي پاکستانیان هم په ټوله نړۍ کې مانځي.
پٹول نڑے کے پاکستانیان کا امریکہ کی دی کا آسٹریلیا کی دی باہر کے ادھر سے خوشحال مانزی خپل بیرغون اور سرلاس کی اور مختلف نمون سرا واک کری او خپل سفارتوں کے اہم پروگراموں نے کئی بار ہالوں کے اہم پروگراموں نے کئی نو در دا سوریش کو بھی دا دے یو قسم دی خپلواکۍ یا د آزادۍ د ورځ د منځلو هغه یو خوشحالي وي.
بلخوا پیخور کې د پولیس د محکمې ویان اس پی ان ای تلی رسنو ته ویلی دی د جلسه جلوس کولو لپاره د ډیپټی کمشنر اجازت اخیستل ضروری دی او د پوینا د افغانانو د خپلواکۍ ورځ منځلو لپاره د چانه هم اجازت نو واخستی. دا یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د پیخور پولیس یو افغان کډوال چې په بوټ بازار کې سبزی خرڅوي په دې جرم نیولی وو چې د خپل ریړې د پاسه د بجلی په پول د افغانستان بیرغ لګولی وو. په دې کلمو په پیښور کې د افغانستان د کونسلګری سره د هغوی رې معلومولو لپاره رابطه وکړه خو بریالی نشو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.